پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغان شوزو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اخلي امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د پرې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یت کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځم ورځې ورستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه درامسته شوي. زمونږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سش کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن دوی پیښه ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه به د سپتمبر له 23 څخه تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم در سره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او بیوشمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات تر سره شوي. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ یې رنګ کړې.
دا غصب بیا ځین نه ریږي، دا څه بدر بدر کیږي.
په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سش کالي د سبزیجاتو حاصلات ښه سره.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا.
تر دولسې مو بچو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناروی، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیره اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ول هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړونو ژوراندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برېټانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یوه له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلي افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمانو زواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دي رسنیس کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان جون او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت تر څنګ په دغه هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. لتیر چباند یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي، په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له عملی چباندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړې په خپل کور کې د له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی ده. نوموړي په ځواب کې وویل،
ولډیر مخکې ما سره دا سوچ چې به دې کورس واسم خو وګرځم ډیر چې تم دې سی کورس پیدا نه کړی چې انجینر لپاره مکمل لاس کې پوره اوسي او چې وکول شي چې انجینر تلل شي. نو بیا مې پلان سره مشوره وکړه دا سوره دې مخکې ډیپریشن ډیر زیات وو په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کو چې زه په دومره ډیپریشن کې ما نو دا نور انجینر به سمه په ډیپریشن کې دې لپاره چې دې دا ډیپریشن لري شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فریز ده دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پاتې شو 12 ټولګي.
ته د 12 ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
خا نو دا کورس چې تا اوس پرانسته دي او شل جونې هم حاضر شي په خپل محل کې چې زکړی در سره وکي، کوم مزامینو کې ته ورتیا لري چې هغه ته وروخای؟
کوم جونې چې اوس محل برابر شي دوی چې مونږ خپل چې د انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي دسته نه ترکه، نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړی ده. نو مې تر وسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډیر مزمنه دي چې کچې ته انجینر خپل وای چې دغه مضمون کې موږ خپل مشکل لري یا غواړو چې دغه مضمون موږ ته تدریس کې نه دی کولای شم،
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زدکړی ورکوي د ژبې زدکړی ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونې پکې زی شي او کنا
چې جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مودا ده چې کچیرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کښې لکه زه چې یم خفګان کښې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېنئ یو مرکه ورسره وکړئ شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سیلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي خو دمګړی غزنی ته مخه کوو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده او وایي د دغې کمیټې د پریکړې په اساس په غزنی ښار کې پر ځینو دولتي غصب شویو مځکو د جوړو شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنۍ ړنګې شوي دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوي تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بل وزر غږ دی چې پر دولتي مځکو جوړ شوي کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په موخه یوه کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امونیه قمندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په والي لاله روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ سوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مځکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوي دي
هم د شار څلور سره طرفو ته غصبنه شوي دي چا سر په نده کړې که د روزیه طرف ته ده که د نوآباد طرف ته که د عدلالله صاحب طرف ته که یو طرف ته د غیب قلندر طرف ته دلته غصبنه شوي دي خلیل وتک په ډېر غصبنه کړې دي توان مو کې دا توان یې بس کېږي
ښاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کلکه له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې له غصب څخه دې لرې وګرځي که نه انجام به یې د نن ورځې د خلکو وي چې په ښار کې غصب شوو مځکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي وو چې بشپړ ویجاړ شول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی هم وویل دا غصب سو مزکو د بیرته راګرځولو په مخه یې حادثه پیل کړې دي تر څو په مسلسل ډول ټول هغه مزکی راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس قربان شخصي افرادو ودانۍ جوړې کړې وي. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مزکی زورواکو او عامو خلکو غصب کړي چې اوس ترې بیرته راګرځول کیږي. ښاغلی زیایي زیاتوي پر دولتي مزکو د ډیری جوړې سوې ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کوي د هغه په مقابله د ریژو هغه نه پرېږدو، دغسې بیا ځایونه نه ریژي. داخل کو څه مو دغه توقع ده چې د دولت مځکې او دغه ځایونه باید غصب نه کړي، چې ناکه ځان ته هم تاوان رسي، موږ ته هم تکلیف راکوي. دغسې بیا ځایونه نه ریژي، داسې به در به دره کیږي.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام وړپلو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر 200 جریبه زیاتې دولتي مزکی غصب کړي دي.
د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلید عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جرمنی رسنوی وویل دغه هیواد د پارلمان و ځانګړي کمیټه په دې چیړنه کوي چې د تخلید عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پرېښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، پو لسکونو سره افغانان له افغانستان ووتل. له هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وټو پهل کړي. په روسیو کې مو داسې راپور درلو چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړي دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پر پوله اوړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او یې ډېر برخې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیلوي چې د سیمې له روسي سره یو ځای کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې او غیر دیموکراتیک بللې ده. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د اوکرين څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه کوي. دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شوی مشانو ویلي ټول پښتنه به نن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې برتنی ولیدې. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمې د اوکراین خاوره ده او دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداري ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه مات احتمال زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعی د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اسد رډو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفیو الله سنکسای کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه 10 دقیقې مستند فلم نوم دی چې په کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسأله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2023 کال د اگست لنیمای له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاسته ولوید او په یوې موافقه سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګر په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواد د وتلو یوازینی خوندي لار و، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اول ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و. ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ و. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبري هم راخستی چې د تخلي د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې زی او رازی خو هرڅه داسې په قراری مختنتل او د لزګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اگست شپږشتمې په ماخام خنړی چاودنه نظمی نظم هم لمینځه یوړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیل ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوی و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 10 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د 200 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. د خښتو په کار کې د دغو ماشومان رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لزګو نظر وړي ماشومی او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوره جام ته د تیاری لپاره د پنشن بی پورس متحد عربی اماراتو ته بلاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال شل اوره جام مخکې له متحد عربی اماراتو څخه استرالیا ته لاړ شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربی متحد اماراتو کې نړیوال شل اوره جام لپاره تیارې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به له چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا دوونه تمریناتي کیمپ لري تر څو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالي د راتلونکو اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړی مسابقه به د اکتوبر په 22 په پرت ښار کې له انګلستان سره وي. د د ازادي رادیو پرې خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه هم د سره شریکو خو اوس په کندوز ته مخ کړو. د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست چارواکي وای سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او دغه راز څخه باندې 80,000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوی دي. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سش کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس مولوی امن الله حسن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سش کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 1,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات مونږ کرلو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 1,193 میټریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
دی ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې سش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ روډي ته وویل
مون جان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امدا سه ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سات پروسګر کال ته پروس کال ګډوډي وا جنگو سکل لري ورته خپ نر خرڅ
دی. دی ولایت کروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من رو 50-70 روپی بانی بامی او اوس چارک 50-70 روپی بانی دا رومیان دی پروس کال من پر 100 روپی بانی او اوس چه دا اوس چارک قریب آوی 80 روپی بانی دا.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری پا مارکیٹ که یو شمیر سیمه ای سوداگر هم وای چې دی تیر کال پا توپیر ساش کال دی تازه میوه او سبزیجاتو پا بایی که لوڑ والی را غلی دای. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم د ترکاری پروشي او د دغه شان ترکاری لکه میوه مونږ د خټکی د اندانو کار کوم او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم د زمیره روان در پسې دغه کدوان خلکو ډیر مشاریان درلرم تقریبا څو کاله کېږي دا کار زه کوم.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو له اړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د واته میاشتې کې مشت مسولین واده راکړي پاسپورتونه نه لکی چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکی در سو مشغول پاسپورتونه وکړو. والسلام.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په ایراد کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړو چې هیڅ کله هم نه پخوانی حکومت کړی وو او نه نور حکومت وو. نو کدوی وای چې موږ زنانې ځان سره لور او تلاشي کوو دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم به ولې ځان سره نو.
سلامونه اونکي هله ز د خوني دولت یو کمانډو سر تیر يم غوړم چې زمونږ اینده بچی شي وي. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډل سره پیون شو؟ آیا موږ مشران به خاينینو وځي؟ موږ مل مول غوړو چې څنګه زمونږ مشران وینده جوړ شوی ده او غوړو چې زمونږ هندن دغه سره جوړ شي. ولی جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتید له پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړی. ولی که موږ خیانت کړی وي موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وي، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې املا سیخی وو. په مغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راج آزادی. سلام، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. د تنظیمات اسلامي ته وایم ته دا کار وکړئ چې د خیر سره امنیت راولی په د افغانستان کې، رښتیا امنیت راولی، خپل نفر او د بل نفر چې د امارت اسلامي او د طالب په نام باندې غلا کوي، خلک وژنې، د وژې د لاسه در بدر دی، خاورې پر سر دی. نو دغه خبرې ما تا ته وویله، نوم نسو ویلی، امنیت نشته، و چې رښتیا ووایې سر دې پرې کیږدي. دا خلک په عذاب دی، بیخه خدا و راستی چې په عذاب دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.